السلام علیکم ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې زومید تیر ملیم د خبرونه ته خراغلي خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي که څام طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږیږي خو اوس مهال د دله قوله افغانان د فقر بیکاری د بشري حقونو نقص په خصوصي حریم تیری با کیفیت زده کړو امنیت او رواني آرامي نه لرلو له امله ځوریږي نصیر احمد فائق داد سرګندونی پروسیو کې په اهل تشیع و ګړو د بریدونو په خبرګون کې په خپل ایکسپانډ لیکلی هغه زیاته کړې له بده مرغه دا نامناسب وضعیت وستر بلې د زیاتېدو په حال کې افداسي حال کې د چتی رونی په کابل او مزار شریف کې بریدونه او چاودنې وشوې چې له امله یو شمیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا واوښته د عزیزي ګروپ مشر وایي په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی نن په خپل ایکسپانډ لیکلی دا پانګونه به د برېښنا تولید او انتقالات په برخه کې وي هغه زیاته کړې د انرژي د تولید په برخه کې به 15 تر 16 میگاواټه برېښنا د تولید او د انتقالاتو په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د لا غوړېدو لپاره به د اوسپنې پټلۍ جوړولو او د راتلونکو 15 کلونو پروګرام بنسټیز هدف وي خغل عزیز دا هم لیکلی چې د دې پانګونې له لارې به لسل زرو ډېرو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او میلیونونه نور به یې له ګټو په غیر مستقیم ډول برخمن شي د عزیزي ګروپ مشر د دې پانګونې د پیل لپاره په راتلونکي کې افغانستان ته د خپل سفر او له مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پیل خبر هم ورکړی دی د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت شارل زافیر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمېر خزینه فعالانو سره کتلي دي رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په ایکسپانې پرون خپور کړی لیکلي کابل ته یې سفر د امنیت شورا ۲۰۲۶ پرېکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور و د برېټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوښي څرګنده کړې ده چې له خزینه فعالانو سره یې کتلي دي خو ده په کابل کې د خپلو لیدونو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي طالبان به وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د برېټانیا له شارل زافیر سره د خبرو پر مهال د برېټانیا او نورې نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه کړې ده د افغانستان باسکټبال ویلچیر ملي لوبډله سبا له خپلې سیالۍ سعودي عربستان لوبډلې سره مسابقه کوي دا لوبه به د کابل په وخت د سهار 8:30 پیل شي د افغانستان باسکټبال ویلچیر لوبډلې د آسیا اوقیانوسي سیالیو په ترڅ کې په خپله لومړۍ لوبه کې نیوزیلند ته واویا د 28 پر وړاندې ماتې ورکړه دا لوبه د تایلند په پلازمینه بنکاک کې کیږي د افغانستان سره په ګروپ کې د فلپین او د متحده عربي اماراتو لوبډلې هم شامل دي د پاکستان د سترې محکمې د یو قاضي اعجاز الحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شوه دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د سترې محکمې دویم قاضي دی چې استعفا کوي د سترې محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنجشنبې په ورځ منظور شوې وه ټاکل شوې ده چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په اتمه وشي او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې د هغو برمته شویو کسانو ته درمل ورسوي چې له حماس سره دي امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل له صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل دا درمل به په راتلونکو څو ورځو کې انتقال شي دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډېر کسان برمته شته دوی وروسته تر دې برمته شول چې د اکتوبر په اوومه د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري پاکستان ادعا کړې چې د داعش خراسان څنګه داسې کسان نیولې دي چې د افغانستان په پکتیا کې نظامی روزنه لیدلې ده داعش خراسان څنګه تیرونی په کابل کې د دوه چاودنو مسؤلیت و معنا ورسته تر دې چې طالبانو کابل نیولې ده د ډلې د ډیرو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته که څه هم طالبان وایي چې داعش ډلې تر ډېره ځپلې ده خو ورسوي حملو ته په کتو داسې ښکاري چې په افغانستان کې دننه د دې ډلې ګواښ لا هم په خپل ځای دی
پاکستانی چارواکي وایي چې د داعش خراسان څنګه دوه تنه چې احتمالا ځان وژونکي بریدونه یې کول نیولې دي په خیبر پښتونخوا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې پرون وویل دا کسان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس پېښور ته نږدې ونیول شول د دې ادارې په بیان کې راغلي دي چې نیول شوي کسان په پکتیا کې د انتحاریانو د روزنې له یوه مرکزه فارغ شوي دي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي پاکستاني چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی د ځان وژونکي برید دوه واسکټونه څو دانې لاسي بمونه او یو تومانچه ترلاسه کړې دي په بیان کې راغلي دي چې دا مشکوک کسان دې ته چمتو شوي وو چې یو شمېر پاکستاني سیاستوال په نقشه کړي له نږدې 2.5 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی په روسیو کې د ډلې تېره شنبه د کابل په دشتي برچي سیمه کې چې عمدتاً پکې هزاره ژوند کوي لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 15 نورې ټپیان کړل د سیشن بی پورس بیا دی ټلی د کابل په ختیځ کې د طالبانو په وینا درې تنه ووشل او څلور تنه یې ټپیان کړل که څه هم طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې تر ډیرو یې داعش ډله ځپلې، خو لا هم د دې ډلې تهدید په افغانستان کې شته. د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندړ د دغه ګواښ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د داعش د ځپلو لپاره د اسلام آباد د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د دې راپور پر بنسټ اخندزاده دا خبره د جمعیت علماء اسلام د ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره د کتو پر مهال وکړه. فضل الرحمن افغانستان ته له نږدې یوې اونۍ سفر وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د داعش د دوو تنو د نیولو خبر ورکوي چې اسلام آباد تور پوري کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي په افغانستان کې شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهره بلوچ د پنجشنبې پر ورځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد لاس په کار شي. طالبانو ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد استفاده وکړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي، خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال د پنجشنبې په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
داسمال چې له پاکستانه د افغانانو جبري اخراج روان دی. کونړ ته له پاکستان راغلي افغانان وایي کار روزګار او سرپناه نه لري او له همدې امله له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې په تورخم کې د راتګ پر مهال ورته د مرستو ورکولو کارتونه ورکړل شوي، خو لا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی دا هم کوي چې په پاکستان کې ژوند او کار روزګار ښه، خو پاکستاني حکومت ناڅاپي راوویستل او هلته یې په خلکو د پور په ګډون هر څه پاتې شول او تش لاس خپل وطن ته راغله. ویلو دا چې پاکستان د تیر کال وروستیو راهیسې افغانستان ته نیم میلیون ډیر افغانان بیرته راستانه کړي دي چې ډیر شمیر یې له ورته ستونزو سره مخ دي.
کونړ ته له پاکستان راغلي کډوال وای په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې چې په کوزه پښتونخوا او د پاکستان په سند او پنجاب کې کومه خواري کړې وه، ځانونو ته یې ژوند او کاروبار برابر کړی و، هغه ټول په یوه میاشت کې ترې پاکستاني حکومت تالا ترغه کړ او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. شولتن ولسوالۍ ته دوه تنو راستنو شو کډوالو محمد داوود او جمیل ازادي راډیو ته وویل:
هلته پاکستان کې موږ چا خپل کاروبارونه او څوک په دوکانونو باندې چا مزدوري نه کولی، چا څه کول، موږ خپل ژوند زندگی سره هلته روانه کړې وه. ډېر داسې دي چې چا نه خپل کاروبار یا دوکان یا چا ته پرېښې یا نه پرېښې، څوک نیولی او تاڼه کې پروت همداسې نور بس را پاڅېدلي وو. هر څه پاتې دي نه څه چې دي، هغه هر څه هلته پاتې دي. موږ سره اولنۍ مرسته شوې ده دغه تورخم کې چې راغلي وو، نور یا کارډونه راکړه وي تاسو سره ولسوالو کې مرسته کېږي. نه کرتي انجینران راغلي وو، زمونږ نومونه سب کلي دي، خو تر اوسه پورې نه دي راغلي چې سره کومه مرسته نه ده کړې. او د سرپناه ځایونه خو اوس داسې دي چې یو بل سره دیری یا کاکا یا بل او یا بل هغو سره وخت تېره و، ګندې سرپناه ځایونه هم نشته.
د پاکستان حکومت لخوا په زور راوستل شوي افغانان شکایت کوي چې په دې سوړ ژبي کې د سرپناه او کار روزګار نشتوني ژوند نور هم تریخ کړی دی. قاری فضل الله راته وویل دلته له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه داسې کومه مرسته ورسره نه ده شوې چې په برکت یې اوسنۍ ستونزې حل شي.
ترخم چې کله راوغوښتو موږ ته هغه کارتونه جوړ کړل او بیا د هغې نه وروستو چې کوم کارتونه یې موږ ته راکړل، پې موږ ته وویل چې دا به تاسو هلته جلال آباد کې کومې موسسې سره جمع کوي یا به ته څوک زنګ وي. موږ هغه کارتونه وویوړل، جمع کړل، تر اوسه پورې موږ سره نه کومې موسسې مرسته کومک کړی دی او نه باندې چا غم غرض لرلی دی. خو ډېر زیات مشکلات او ډېر تکلیف دی، یخنۍ ده یو طرف ته او بل اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
ټول راستانه شوي یا په زوره له پاکستان رابستل شوي افغانان له مرستندوی ادارو غواړي چې باید د پاکستان په ځای د هیواد په دننه کې ورته د کار روزګار او سرپناه برابرولو غم خوري، څو په خپل وطن کې آباد شي او بیا کډو تړلو ته اړ نشي. د سرپرست حکومت مسولین هم د دغو راستنو شوو کورنیو ستونزې مني او وایي تر خپله وسه یې حکومت افغان سوداګرو، خیریه ټولنو او یو شمیر مرستندوی ادارو لاسنیوی کړی او کوښښ کوي چې نورې اسانتیاوې هم ورته چمتو کړي. پاکستاني چارواکو د تیر زیږدیز کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې په ښکاره د بې اسنادو افغان کډوالو د اجباري اخراج لړۍ تیزه کړې ده، خو د یاد هیواد امنیتي ادارو ته د ټولو افغان کډوالو زورولو، نیبولو او ترې د پیسو او مالونو اخستلو بهانه برابره شوې ده. د ځایي خلکو په وینا چې داسې هم پیښ شوي چې پاکستاني پولیسو او د نورو امنیتي ادارو کارکوونکو هغه پښتانه هم نیولي او له ډیورند کرښې راړولي چې اصلي د کوز پښتونخوا اوسېدونکي دي. که څه هم چې افغان سرپرست حکومت د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او نړیوالو ټولنو د پاکستان د سرپرست حکومت لخوا په اجباري او کم وخت کې د افغانانو د راویستلو غندنه کړې او له یادو چارواکو یې غوښتي دي چې دغو کډوالو ته دې نور وخت هم ورکړي، خو پاکستان وایي چې په خپله پرېکړه ولاړ دي او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. تر اوسه پاکستان له ډیورند کرښې نږدې 1500 افغانان په زوره راړولي دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د غزنی د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو وايي انټرنیټ نه لري. د دوی له قوله د ټولې ولسوالۍ اوسیدونکو لوي شخصي وای فای ګټه اخلي او نور محلته هیڅ ډول انټرنیټ هي خدمات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نورو سیمو هم شکایتونه دادي چې هلته د انټرنیټ کیفیت ډېر کم او بیې ډېرې پورته دي. په داسې حال کې چې مخابراتي شبکو په زلونو ژمنه کړې ده چې د انټرنیټي بیو د کموالي تر څنګ به کیفیت ته پام کوي، خو ښکاري چې لا یې په خپله ژمنه عمل نه دی کړی. او تر خوا یې اترا اداره چې د افغانستان مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره ده هم په دې برخه کې هغه ډول چړینه د ګام نه دی پورته کړی او تر ډېرې کارونه د ناکامۍ تر کچې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی اجرستان ولسوالۍ په مرکز بازار کې د یو سوداګریز مارکیټ په یو دکان کې یو شمیر کسان سره راټول دي. دغه کسان له یو شخصي انټرنیټي وای فای څخه کار اخلي تر څو په نړۍ کې له خورو ورو مسافرو سره خبرې وکړي، خپل تحصیلي اسناد ولیږي او یا ځینې نور کارونه په خلاص کړي. شاوخوا دېرش کلن فعال ځوان سردار ولی هیوادوال هم دلته راغلی چې له دغه انټرنیټي وای فای څخه کار واخلي. دا وای نور نو په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ انټرنیټ نه لري.
دا یو شخصي وای فای ده، یو جبی انټرنیټ په 200 افغانۍ باندې ورکوي. دا کسان د اجرستان ولسوالۍ لرو منطقو څخه مرکز بازار ته راځي، همدغه شخصي وای فای کاروي تر څو له خپلو مسافرو سره اړیکه ونیسي. نو د اجرستان د خلکو ارزو او تقاضا هم دا د دولت څخه، مخابرات وزارت څخه او په څنګ کې له شخصي شرکتونو څخه چې په اجرستان کې مخابراتي پایې ورته پال کی.
د شاغلی هیوادوال په باور چې د اجرستان د خلکو اقتصادي وضعیت زیات خراب دی، دوی نسي کولی چې له خپلو مسافرو سره ټلیفوني اړیکې ټینګې کړي. همدا انټرنیټ دی چې دوی ورباندې ورسره غږیږي، خو د انټرنیټ د کمزورتیا له امله یې بیا هم غږ یو تر بل په سختۍ سره رسیږي. دلته ټوجي انټرنیټ کار کوي، دومره سلو دی چې په یو ساعت کې یو غږیز کلیپ ناستول کیږي.
دغه یو وایس تقریبا په یو ساعت کې همدغه یو وایس میسیج می هم تا ته درولېږه. نو دلته دوجی انټرنیټ کار کوي خو ډیر کمزوری، ځکه د اجرستان خلک زیات همدغه شخصي وای فای استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې اوس مهال یوه دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د غزنی مرکز تر څنګ د 13 ولسوالیو خلک یې له خدمتونو څخه شکایت کوي. خو په دې کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هیڅ ډول انټرنیټي خدمتونه نه لري چې یوه یې هم اجرستان ده. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د انټرنیټ له نشتوالي شکایت کوي، خو وایي هر ورځ په شخصي او کمزوري انټرنیټ باندې ډیری پیسې مصرفیږي او سم کار هم نه کوي. دا چې په اجرستان ولسوالۍ کې له یو شخصي وای فای څخه پرته نور هیڅ ډول انټرنیټي خدمتونه نسته. نو ولسنۍ په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکو څخه